کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د کورنۍ چار وزارت قندز ته کومکي عسكر لیږلې دي. د اسلامي دولت یادایش درلې یو جګ پوره غړی د دوه ملګرو سره په عراق کې وژل شوی دی، او د اکوادور د زلزلې د مړو شمیر 350 تنو ته ورسېده.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د ځواني هیلې پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم. د کورنۍ چار وزارت وایي تیر شپه قندز ولایت هم مرستندوی عسكر لیږلي دي چې د طالبانو د لوري موجود تهدیدات دفع کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې لا هم قندز د امنیتي پروا د ګواښونو سره مخ دی.
په تهدیدات هست، متاسفانه هنوز هم دشمن هست.
لا هم ګواښ شته، دښمن شته. دښمن غواړي زیاتې حملې وکړي. نن سهار هم په قلزال کې بریدونه وکړل. امنیتي ځواکونو ځواب ویلی. ټول هڅه کوو چې وضعیت بدلون ومومي.
صدیقی وویل د امګړی په قندز کې عملیات روان دي، او د قندز په قلعهزال امام صاحب او دشترچی ولسوالۍ کې یې وسلوال مخالفینو ته مرګ جوب لاړولې ده. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 13 تنه مړه شوي دي. د حکومت چارواکي وایي چې نیمه شپه د شدید سیلاب له کبله و د ځمکې د خویدو ویره پیدا شوې ده، او زیاتوي چې ډېر تاوانونه د تخار، بادغیس او سمنګان په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او یونیسف ګډ راپور ښیي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومانو لپاره ښوونې او روغتیا ته د لاسرسي له پلوه تر وړم کال خورا خطرناک کال و، او د 2014 کال په پرتله په کې 102% ګواښونه زیات شوي دي. د یوناما او یونیسف په دې ګډ راپور کې چې نن خپور شوی دی راغلی دی چې په 2015 کال کې د غدواړو ادارو په ګډه 125 داسې پیښې ثبت کړي دي چې روغتیا ته د ماشومانو لاسرسی تر سخت ګواښونو لاندې و. د هلمند ولایتي چارواکي افغان امنیتي ځواکونو د نږدې دوه اونیو عملیاتو وروسته د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه او سنګین ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د وسلوالو مخالفینو لخوا د 9 میاشتو تړلو وروسته 13 ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستله. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په دغه لویه لاره یې په 13 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د جګړې پرته نظامي اکمالات وکړل. د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جګ پړی غړی او دوه ملګري یې په عراق کې د امریکایي ځواکونو او تروریزم ضد کوردي ځواکونو په چاپی کې وژل شوی دی. د کوردانو د سیمایي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د داعش دغه جګ پړی غړی سلیمان عبد شبیب الجبوري نومېده چې په ابو سیف هم پیژندل کېده. هغه د خپلو دوه ملګرو سره د عراق د موسل ښار په جنوب کې وژل شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ابو سیف د داعش د ډلې د جګړې د شورا غړی و. په سوریه کې د حکومت مخالفینو د هیواد په یو شمېر شمال لویدیځو سیمو کې تاروزی عملیات پیل کړي دي. یاغیان وایي دغه عملیات د لازقې په حالت کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده، د موقتي اوربنده د حکومت د سرغړاونو په عکس العمل کې پیل شوي دي. یاغیانو همدارنګه د هما په حالت کې د حکومت په مرکزونو بریدونه کړي دي. په سوریه کې موقتي اوربنده همدې کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړتوب شوی و، خو مخالفین وایي چې حکومت تر اوسه د دغه اوربنده 2000 ځلې سرغړاونې کړي دي. د یمن حوثی شیعه یاغیانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار وکړ. تمه کېده د خبرې نن د شنبه پر ورځ په کویټ کې پیل شوی وای، خو حوثیانو د خبرو د پیل کېدو نه یوازې 300 وړاندې د نه ګډون پریکړه وکړه. حوثی شیعه یاغیان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو د سمدستو بندېدو غوښتنه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې یاغیان به په دې خبرو کې هیڅ برخه ونخلي کنه، خو د هغوی یو استازي ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې تر هغه وخته چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي بمباری نه وي بندې کړي، هغوی به خبرو کې برخه ونخلي. د یمن د چارو یو کارپو په دې هکله داسې وویل:
فقط الدماء سيستمر، الحرس سيستمر، الخراب وستتعقد ربما فرص الوصول الى فرص
کدا خبر ناکام شوې نو عواقب به خطرناک وي. وینه تو یدل به ادامه ولري او جنگ او تباہی به همداسې روانه وي. به بداسې فرصت مندل هم ګران وي، او کدا موقع ضایع شو نو یمن به یوې تیارې کندته پریوزي.
د یمن لپاره د ملګر ملتونو خاص استازي اسماعیل والد شیخ احمد هم په یوه اعلامیه کې همدومره ویلي دي چې د خبرې زندیدلې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي چې خبرې به څه وخت پیل شي. د ایتالیا ساحل ساتونکو وایي د شپږو پناهغښتونکو مړی په یوې وړې ربړې کښتۍ کې پیدا شوې دي. پولیس وایي چې ژغورونکو یو 30 تنه نور پناهغښتونکي ژغورلي هم دي چې کښتۍ یې نیمایي په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ایتالیا پولیس وایي چې د پناهغښتونکو مړی د اس او اس په نامه د بشري مرستو د یوې خیریه ټولنې لخوا پیدا شوې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې پناهغښتونکي د کوم هیواد خلک وه. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته تللی چې د عراقي مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړه کې د امریکا په همکاري وغږیږي. د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي جنرالان او ډګروالان هر وخت د عراقیانو سره ناست او د هغوی نه د همکاري غوښتنه کولی شي. د دفاع وزیر اش کارټر په عربي متحده اماراتو کې خبریالانو ته په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې سپینه ماڼۍ به یې وړاندیزونه ومني. د اکواډور د زلزلې د مړو شمیر 250 تنه ته ورسیده. په اکواډور کې د استراري چارو مرسته کوونکي او ماموران د زورور زلزلې وروسته ځپل شو سیمه ته ځانونه رسوي. اکواډور د شنبه پر اسنه وخت یو زلزلې ولړزوه. د امریکا د ځمکې پیژندنې د سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت 8.8 درجه و. او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي په بنگلاديش کې خپل نوې څانګه پرانستل ده چې په هند او برما کې بریدونه وکړي. خو حکومت د داعش دغه اداره رد کړې ده، وایي چې په بنگلاديش کې دغه ډله هیڅ حضور نه لري. د داعش ډلې د دابق د مجلې په تازه غنه کې شیخ ابو ابراهیم الحنیف د بنگلاديش د څانګه مشر ټاکل شوی دی. هغه په مرکې کې ویلي دي چې د خلافت لپاره د عسکرو جلب او جذب چټک روان دي.
د کابل په شمول د هواد په اتلس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیشمنه ماشومانو ته د وزن یا د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپین پیل شوی دی چې تر پنجشنبه د سور تر درېمې پورې به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمره ماشومانو ته مو د واکسینو دغه قطرې ورکوي او د وزن نه یې وژغوري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د کابل په شمول د هواد په اتلس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیشمنه ماشومان ته د وزن یا د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپین پیل شوی دی چې تر پنجشنبه د سور تر درېمې پورې به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمره ماشومان ته مو د واکسینو دغه قطرې ورکوي او د وزن نه یې وژغوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز په ولایت کې د جګړې د اول ورځې نه وروسته او نن د قندوز په خار کې کاروبار عادي وو، خو په خار کې دومره خلک نه لیدل کېدل. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې باره کې رپورت را لېږلې ده.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د خار شاوخوا کمربندي پوسټو باندې د مخالفینو لخوا حمله دوام درلوده. د دولت مخالفو وسلوالو د قندوز د خار شرق لور ته د لودینو د سیمې د محلي پولیسو پوسټې تر ولکې لاندې راوستي دي. پرون او نن د خار شاوخوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خال خال ډزې تبادله کیږي. د جګړې د سیمو خلک نن خار ته راوتلي او په خپلو کارونو پسې ګرځیدل. جګړه د قندوز د خار څلور خواو ته په 3 کیلومتر تریکی پر ځای ولاړه ده. د محلي پولیسو پوسټو کې اوس هم د دولت مخالف وسلوال طالبان دي. د جګړو له امله عام خلک تر هر چا زیات زیانمن شوي دي. د چاردرې او قلعه زال اوسیدونکو د خپل سیمو په اړه داسې وایي:
عام خلک یو تعداد کورونه کړي، دا اوس د چاردرې په دشت کې میشت دي، په دې خاطر چې د جنگ او د مرګونو امان وي. خارته
خلک راځي څنګه؟
خارته نشرت لای، خارته کوم کسان راځي؟ سرکپان خلق د ګورډیپی د لار ناراضي. ما په خپل اولیدل چې هر نفر 300 افغانۍ کرا ورکړل او د سرکوالا چې رزي په کوچه قزاق هم په ډیرو مشکلاتو باندې راضي. اما هغه کسان راضي چې ډیر مشکل سره مخامخ وي.
نوم یې حاجی وحید الله قلیزر اوسیدونکو هم او نن جګړه سوي دي د اقتیپی بازار په نامه چې اصل ولسوالۍ دلته